یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا اروپایي ټولنې او د اولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خپرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډولو پریکړې ته نړیوالو غبرګونونه پراخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسون دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې په ورځ په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې استولی و ویلي دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټول د خبر ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امرستاني پورې معطل دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې چې له طالبانو ویلي دي چې طالبانو افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په یوشتمه پیړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکاره نښه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 5 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستیو ناکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اقدام محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږو ورځو کې د محکمې په 3 غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نوموړي سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و. خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د ډسمبر په 6 وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره هغه د نومبر پینځم په خپل کور کې نیول شوی و. پیران کې په هغه مظاهره کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 2 کلنې مهسا مینې د مړینې په وړاندې پیل شوی په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نور ته بیا د اعدام سزا وي او ورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.58 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه ده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې به د دې اعتراضونو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د پوهنتون هغه مثلا چې له زده کړو محروم شوې دي وایي د پښتنې څوک نشته.
مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یو.
وړاندې مو په خبرونه کې د هغه نجونو سره خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان 90% خلک اوس مهال په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وړاندې خبرونه کې مو په یو راپور کې هغه چا سره خبرې کړې دي چې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي او د ژوند سختې ورځې او سختې ګالي. د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ به نړیواله مسایل ته هم تم شو. نو ستاسو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. همدا شیبه زموږ همکار حسیب تلاش را سره په استډیو کې وصل شوی دی. لدوی بنور جزئیات واخلو. او حسیب صاحب، که تاسو موږ سره یاست، اداره ته وایي چې دغه اعتراضونه څو وخت پیل شو، چا پکې ګډون کړی دی، که دغه جزئیات را سره شریک کړئ.
کابل کې نن یو شمیر ښځو او نجونو د دوی پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړې په غبرګون لاریون وکړ. یو شمیر معترضو میرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون او اعتراض مخه نیولې او په تاوتریخوالي اوښتی دی. دوی وایي دغه لاریون نن سهار 9:30 بجې د دیبوري له څلورلارې چې د کابل پانتون ته څیرمه سیمه ده پیل کړی و او غوښتل یې د پولیسرخ پر لور ولاړ شي چې د طالبانو رینجرو یې مخه نیولې او ځینې معترضې میرمنې او هغه خبریالان نیولي دي چې د دغه لاریون په خبري پوښښ بوخت ول. ځینې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ادا وکړه چې د دوی له ډلې دوه معترضې زهرا مندګر او انګیزه ګنش او د دوی په وینا د تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبریالان نیولي، خو تلو نیوز اوسه په دې اړه څه ندي ویلي. معترضې میرمنې وایي چې دغه لاریون تیره شپه د افغانستان د مقتدرو میرمنو خوځښت او جوش ښځو خوځښت په همغږۍ په لاره اچول شوی و چې د دوی په وینا شاوخوا 500 تنو پکې ګډون کړی و. د طالبانو ویاند زبیر الله مجاهد، د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور او د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې کابل نه بلکې تیره ورځ د طالبانو حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د ننګرهار د ته پوهنځي محصلینو هم لاریون کړی و چې د دوی په اعتراض کې نارینه محصلینو هم ونډه اخیستې وه او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کوله.
ډیره زیاته مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن یې په کابل کې د لاریونونو جزئیات راکول. د طالبان د حکومت له لوري د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او په ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړې غندلې او له طالبانو غوښتنې دي چې ژر تر ژره د خپلې پریکړې په شا شي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. د طالبانو د دوړو زده کړو وزارت د سهشنبې په ورځ نوښت د پانتونونو ته د ښځینه او محصلینو پر ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وور.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې د پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره په شا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوې. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عام ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوي به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټ اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرن ډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیایي. اغه لډې کړ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلی او لیکلی دی چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان میرمنو په وړاندې توپیري چلند بللی او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
د نجونو او ښځو د تحصیل په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د وروستي دریځ په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې ډیوي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې آیا یوازې د علمي ورکول او غندل به وضعیت بدل کړي که ملي اقداماتو ته اړتیا ده؟
یوازې غندنه درد نه دوا کوي، ځکه چې موږ تاسو متوجه شو هر کله چې یو بده پیښه کیږي په دې باندې ټول دا خبرې کوي چې موږ دا غندو. نو زما په اند باندې نړیواله ټولنه کولای شي له طالبان سره مشترک کار وکړي او هغوی وهڅوي، هغوی ته مختلفې لارښوونې، نړیوال قوانین ور وښيي او تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمانونه له اسلامي بوده لکه څنګه چې عربستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو دوی ته تشریح کړي دي، دوی ته په دې مسله کې قناعت ورکړي، ځکه چې هر ستونزه د حل لار لري او هر حل لار موږ نشو کولای چې له تعقیب او سانسور د نقاطو څخه موږ ګټه واخلو. یعنی نړیوالو نهادونو او ملګرو ملتونو ته په دې کې پاسخګونه دي، ځکه چې دوی تروسه مسؤلانه حکومت نه لري او تروسه منل شوي نه دي، دوی مسؤل ځان نه احساسوي. نو ځکه دغسې ځینې مسایل او دغسې ستونزې راپېښېږي چې د نړیوالو نورمونونو او اصولو سره په ټکر کې وي.
اوس څه په کار دی چې وشي د یو داخلي میکانیزم، یو داخلي هڅې په توګه چې موږ وکړی شو د دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، دغه ستونزې په داخل کې حل کړو؟
په داخل کې خو فکر دا د البته طالب چارواکو ته دا په کار دی چې په افغانستان کې د ټولو اتباعو حقونه او هغه مسایل چې ورته متوجه کیږي هغوی ته دوی جدي توجه وکړي. طالبان هم په دې برخه کې باید کار وکړي، نړیواله ټولنه هم باید ورته کار وکړي. او اگر چې دا یو ایدیال نظر دی خو لدې پرته افغانان بل هیڅ انتخاب نه لري او بل هر انتخاب چې وي هغه به افغانستان بحران ته بیایي. او طالبان هم باید دغه درک کړي چې حقایق له هغه څه متفاوت دي چې دوی په اړه فکر کوي او دوی په اړه درک لري. نو که داسې دا لړۍ دوام ولري زه فکر کوم چې له هرې برخې به افغانستان بحران ته روانېږي او وضعیت به تر دې نور هم کړکېچن کیږي.
وروستي پریکړه چې د ښځو د فعالیت، تحصیل او تعلیم په وړاندې کیږي، ستاسو برداشت له وضعیت څه دی چې ولې د سخت دریځې پریکړې او سخت دریځ موقفونه د ښځو په وړاندې نیول کیږي؟
حکومت ولی حکومتداري یوازې دې ته نه وایي چې اغه ټوله حکومت دی، حکومت ټوله مخه یوازې خزي وسیږي. نو کدو یوازې د خزو لپاره د حکومت ولې خستوي او مخه د دوی د خزو باندې د بندیزونو محدودیتونه وضع کول وي. افغانستان کې خزو ته خو په هر برخه کې اړتیا شته چې باید کار وکړي. کچري ټولنه نیمه برخه فال شي نو هغه ټولنه به بحران ته ځي. نو باید چې د حقایق دوی ومني او باید چې له دغه اوسنیو محدودیتونو لاس واخلي، ځکه چې ښځې هم د ټولنې یو قشر دی او په ټولنه کې دوی هم د دوی په اندازه سهم لري، حق لري.
مرسلین رسالاو چې د ښځو د حقونو فعالې ډیوي امرخیل سره د پانتونو د بندیدو په حق له خبرې کولې. هم دې موضوع ته تم کیګو کابل کې د استوماتولوژي یا غاخونو طبي او محصله وای د دوی د روستي سمستر آزموینه واخو طالبانو پرون د امتحان ته اجازه ورنکړه. نو موري چې خپل نوم نه خي په جوړغونی غي اجازه لري ته ویل چې هله لري چې طالبان د دې د فراغت نیمګړی د غهلی نیمګړی پرنکدي. دغه محصله سره اسد الدین خبرې کړې دي او د مرکی په سر کې تری پختلې دي چې د پانتونونو د زندیدو پرې کړې څومره د اغیزمنه کړې ده.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته دي چې زمونږ غم وخوري او نه مو داسې څوک قیام کوونکي او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو، مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث موږ ته وایي، قرآن موږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم عدالت طرف موږ ته راکړل شوی دی دوی موږ بیرته اخلي. موږ ګناه څه کړی دی که دوی وایي چې حجاب وکړه حجاب مو وکړه.
ډېره مننه، خبرې مو هم د درک کړ دی او دا چې ستاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکوو. احساسوي څومره سخت ده چې په آخري سمستر کې چې د فراغت هیله ولري، دغه هیله هم درنه واخیستل شي، حداقل په نږدې راتلونکي کې څرک هم معلوم نه وي. ستاسو په پوهنتون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مو خلاص ول؟
زمونږ اخیری امتحان و ګونسو سنتیان مولار وی ته پوهنتون د دروازې تر شا یې
نو ستاسو امتحان بیا نن پاتې شو. د پانتون لخوا څه ژمنه در نه کول؟ سزا که یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمون په پانتون لاړو تر ازي خبره ورسوله چې نو امتحان اخلو. هغه ټول څه څه کوم مثبت خبر نه درغلی چې مونږ هغه ته هله من کی زمون هله ارمان
دا پوهنتون محصله وه چې پرون له زده کړو محروم شوی وه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په واشنگټن کې وروسته تر دې چې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل کانګرس ته یې وینا وکړه. احمد چې بر سره په سټډیو کې ده د دې موضوع جزئیات به موږ سره شریک کړي. زلنسکي واشنگټن ته تللی دی، هلته مرستې هم له اوکراین سره شوې دي که تاسو موږ ته نور جزئیات راکړي.
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې وادي د روسي پر ضد په جګړه بوخته په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې د اوکراین لبرېلې تو پرتبه خپلواک نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسي له پوځیانو سره چې په شو وسلو سمبال دي جګړه وګټي. خو زلنسکي څرګند کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالی مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکي او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزیر ډول ماشرنګ جامپر او پتلونې پتن کې وو په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولای نشو، ځنډولای نشو، سترګې پرې نشو پټولای چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگتن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کېږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
ډېرې مننه کور مودان احمد چیبر و چې د ولادیمیر زلنسکي د سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د لویدیز ګڼو ورځپاڼو د طالبانو د دې پریکړې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تر ثانیه امر پورې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوې پریکړه د دې تازه نقشه ده چې د دوی مشانو د اعتدال لاره پریښې ده او هغه اندېښنې ثابتوي چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان طالبانو د ښځو د حقونو او ازادیو د تر پښو لاندې کولو په وروستي فرمان کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې سربیره چې طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې اعتدال ته به مخه کوي، هم به د ښځو هم به د اقلیتونو د حقونو درناوی کوي، خو اوس دوی په پراخه کچه سختریزه اسلامي قانون پلی کوي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه به پرته له شکه چې د طالبانو د هڅې زیانمنې کړي چې د پرسمت پیشندلو لپاره یې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني ولسمشر اشرف غني له استازي سره ده او طالبانو له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتې دي چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. میامی هرالد ورځپاڼې د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندولو ته په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د وروستي برید په سترګه کتلې دي. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته اشاره کوي چې تر 1450 ورځې ډېرې وشوې چې دا مکتبونه بند دي. میامی هرالد د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پروسش کال د دسمبر میاشتې راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي چې له کاره د ښځو ممانعت د افغانستان اقتصاد ته په کال کې تر $1 میلیارډ پورې زیان اړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې پر ورځ وویل کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس وروسته پاتې شي هیڅکله پرمختګ نشي کولی. میامی هرالد په خبرې کړې مقالې کې د طالبانو د پریکړې په خبرګون کې یو شمېر عکس العملونه راخیستي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل دي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندېدل د طالبانو له لوري د وی بلشمنې ماتېدل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې طالبان د نړیوالې ټولنې د مشروعیت تمه تر هغو نه کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي. په دې بیان کې بیا ویل شوې ده چې له پوهنتونونو څخه د نجونو د ممانعت پریکړه به د طالبانو لپاره بیا واقعونه وي. ګارډین ورځپاڼې لیکي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو پریکړه تر دریو میاشتو له شموده وروسته تر دې وشوه چې په زرګونو نجونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره امتحان ورکړ. ورځپاڼې بیا لیکي چې د طالبانو د پریکړې نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان د یو سختري ځای اسلام پیروي کوي. د دوی د تحریک مشر هیبت الله اخونزاده او د هغه په حلقه کې شامل ملایان د عصري درسونو په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي راپور ورکوي چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. مارټن ګریفتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانانو د کړاو او محرومیت په اړه راپور ورکړی دی. ویلي دی چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
سپوږمۍ یو نیم کال کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې. نوموړي وایي امنیتي ننګونو کډوالۍ ته اړ کړې. سپوږمۍ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې رسنیز فعالیتونه درلودل. نوموړي اوس د خپلې کډوالۍ او په پاکستان کې د سلګونو نورو افغانانو د کړاوونو کیسه کوي.
زه دلته له یو کال او شپږو میاشتو راهیسې ژوند کوم. په پاکستان کې مې ځکه کار نه شوی کولی چې افغانه یم او د دې ځای تابعیت نه لرم. اوس هم د افغان کډوالو دلته ستونزې ډېرې دي. پاکستانیان وایي که افغان کډوال د دسمبر تر 1 دېرشمې خپلې ویزې تمدید نه کړي په 3 کالو بند محکومیږي او یا به بېرته خپل هیواد ته ستنېږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې وروستیو او کلونو کې په بهر کې د کډوالۍ ترڅنګ زیات شمیر افغانان په کور دننه هم د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. مصطفی چې د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 3 کاله وړاندې د خپلې کورنۍ له وغوړو سره له کوره بې ځایه او کابل ته کډه شو. هغه ازادي رډیو ته وویل
په ټوله کې حالت خراب دی. بای لوړی شوی د غړو بای چې 1500 افغانۍ اوس له 2500 څخه تر 3000 پورې رسیدلې ده. په کور کې مې د کار سړی نشته. د کور وکسایو زه یو کراچۍ لرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین کریفیتیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سه شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې د افغانانو د کړاوونو محرومیتونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلی مارتین په دې بیان کې ویلي چې 1 میلیون افغانان کډوال شوي او د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم 3.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا شمیر کله کډوال او بیزای شوی دی. هغه دا هم ویل چې د افغانستان 90% خلک په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 2/3 برخه یې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي کوونکو په وینا د افغانستان نیمای نفوس د څښاک پاک اوبو او روغتیایي موادو ته لاسرسی نه لري او 1.1 میلیون جونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې میلیونونه لږې سره مخ دي، میلیونونه د پاک اوبو په برخه کې د نه لاسرسي سره مخ دي، په میلیونونو ماشومان په ځانګړي توګه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. موږ باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږو. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له اړمنو سره د مرستې په برخه کې له مرستندویو موسسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کړکېچن وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې سبا پنجشنبه د ژمي موسم د پیل لومړۍ ورځ ده او ډیری خلک په دې موسم کې د خوراکي او سون توکو د کمښت په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اسویل کوروزګان ته ورشو. روزګان کې د 13 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د 50 کیلومتر سړک په پراخه او اساسي ډول درغې دوه چاره پیل شوی. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه د دهراوود ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې پاتې 50 کیلومتر سړک د پخیدو او اساسي ډول جوړېدو چاره پرون رسمن پیل شوی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د 50 پاتې کیلومتر سړک د رغیدلو چاري پیل شوې. دغه سړک چې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي پر 1.5 میلیون ډالر لګښت راځي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ څخه د دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د پاتې 50 کیلومتر سړک چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي نن د یو پټي په پرې کولو سره چاري رسمان پیل شوې. د یادلاري د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې د ټولګټ وزارت حقوقي مشاور مولوی آغا جان د دغه سړک د جوړېدو په اړه داسې معلومات ورکړه
چې اوږدوالی یې 50 کیلومتره او بر 9 متر دی. په پخه او اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه پروژه چې د یو لوی پل لري او د نوي پلچکه او کازویګانی یا واشونه چې ورته وایي دا ټول په دې قرارداد کې پکښې دي. ان شاء الله د 2 میاشتو په موده کې به په پخه او اساسي ډول باندې رغول کیږي.
د دې ترڅنګ د صدیق افغان نور ساختماني شرکت مسؤل حکیم الله افغان ویل چې د یاد سړک د رغولو قرارداد د ټولګټو چارو وزارت سره کړي او د یاد وزارت له لوري ورته پیسې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چسمو د وړاندې د یادې ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لوی لارې د رغېدو چارې هم پیل شوې چې هغه لاره هم په پاخه او اساسي توګه رغول کیږي. دغه سړکونه پر داسې مهال جوړیږي چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي مولوی ملا عبدالغني برادر اوس مهال د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینر بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تعلی دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وفد ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلي چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پات سو د تاسو او د دولت څخه یا د مرض څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. زک شي په ټولن کې شز او نر باید دواړه تحصیلات ولري. په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او په یو کور کې یو شز تحصیل ولري کولی شي ټوله نری ته پرمختګ ورکړي. زک شي شزه په یو لا زنګو زنګوي او په بل لاز نری زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
د خبرونه دوی منی مایته را ورسیدو. په دې برخې درته د نور